دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د کډوالو او سندونکو چارو وزارت وای چې په ترکیه کې د مشتو افغان کډوالو د سنزو د هوارول په سر د ترکیه د چارواکو سره د خبر لپاره د هغه وزارت یو پلاوی ترکیه ته اتللې. نوموړي وزارت د جمعې په ورځ د تلې پاتې شتمه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې هیات د ترکیې د کډوالو د ادارې د رئیس عاطلا تورس سره په هغه هیواد کې د مشتو افغان کډوالو په ستونزو خبرې وکړې. د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره د کډوالو د چارو په تړاو د اتشې پر اړتیا او یو ګډ کمیسون د رامنځته کولو په اړه موافقه وکړه. ل امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د غدې تړانګې ته په امرستو بار ټرکونو حرکت پیل کړی. د شلو ټرکونو کاروان چې د مصر د سرې میاشتې دخوا تنظیم شوی خوړو دواګانو پاکو اوبو په شمول بشري مرستې پکې بار وې شنبه په ماښام د رفح له سرحدي ګذر نه تیرې شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د شنبه په ورځ په قاهره کې له خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال خواست کړی چې ژر تر ژره دغه ټرکونو ته د رفح له سرحد نه د تېرېدو اجازه ورکړل شي. له بل پلوه په داسې حال کې چې اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس په خلاف روان پوځي کمپاین صرف پیل شوی غواړي چې د غزې تړانګه په بشپړه توګه محاصره کړي او نهایي عملیات دی د اسرائیلي مامورانو په وینا منځنی ختیځ د تل لپاره بدل کړي. په واشنگتن کې د امریکا خبریال وایي دا پوښتنه اوس مطرح شوې که څه هم چې تر دې دمه لیدوزو انډیوالانو ورسره غلام ته ملاتړ ښودلې خو که پر غزې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو کچه لا زیاته لوړه شي او د فلسطینیانو کړاوونه د منلو له حد نه سیوا شي آیا د لیدوزو ملکونو ملاتړ به هماغسې دوام ولري او که نه؟ په داسې حال کې چې جمهور رئیس جو بایدن د یوکرین د جنگ لپاره د 1.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې تر دې دمه څرګنده نه ده چې آیا د استازو مجلس به منظوري ورکړي او کنه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک سولوان د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې نړیوال له نږدې نه څاري چې آیا کانګرس په دې اړه څه اقدام کوي. د سومالی له پایتخت مقدشو نه د باندې د موټر بم په یوه انتحاري حمله کې د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ کسان ژوبل شوي دي او وطن نورې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د امریکا غا خبریال وایي چې د الشباب اسلام پالې ډلې سهار وختي دغه انتحاري برید ذمواري په غاړه اخستې. ویل کېږي چې د حمله هدف د مقدشو په لویدیځ کې تقریبا 40 کیلومتره لري په سیمه کې د نظامي پولیسو قرارګاه وه. په داسې حال کې چې یو سخت توپان د برېټانیا ځینې برخې ځپلي په انګلند او سکاټلند کې د لږ تر لږه دریو کسانو د مړینې رپورټ ورکړ شوی دی. ویل کېږي چې د بابت په نوم توپان نه وروسته د ناڅاپي سیلابونو په وجه په سکاټلند او انګلند کې ګڼ شمېر کورونه اوبو لاندې کړي دي. د برېټانیا د موسم د اټکل ادارې د شنبه په ورځ د 2 سانتي متره یعنی 8.6 انچ باران د ورېدو په اړه خبرداری ورکړ. د یوکرین جمهور رئیس اولودمیر زیلنسکی دغه حیوانات په جنوب کې د یو نظامی روختون نه د لیدنې په وخت د هغو یوکرایني عسکرو د سرکندونو یادونه وکړه چې له روسي ځواکونو سره په جنگ کې ټپیان شوي دي. له بلې خوا روسیې د متحده ایالاتو دا تور رد کړی چې شمالي کوریا روسیې ته د یوکرین د جنگ لپاره مهمات برابر کړي دي. د متحده ایالاتو د استازو مجلس 13 ورځې نه شو کولای چې خپل نوی رئیس وټاکي. د جمهور غوښتونکو د اکثریتي ګوند کاندید او د اوهایو د ایالت استاد جیم جارډن ونوش کوله چې د خپل محافظه کارو ملګرو ملاتړ حاصل کړي. دیموکراتانو د استاد د مجلس د ریاست لپاره د اقلیتي ګوند د مشر حکیم جیفریز په طرفداري رای واچولې. د جمهور غوښتونکو د ګوند درې نورو غړو خپل ځانونه کاندید کړي دي خو معلومه نه ده اوبه کولی شي چې د اساسه د مجلس د 212 غړو ملاتړ حاصل کړي او کنه. د نیویارک د ستر محکمې یو قاضي په خانه جمهور ډونالډ ترامپ د جمعې پورز وروسته له هغه $15,000 جرمانه کو چې مخکې خبرداري ورکړو چې د محکمې د غړو په اړه دی په سوشل میډیا کې لیکنې نه کوي او کې بیا هم د سرغړونې هڅه وکړه او د محکمې په مامورانو لفظي حمله وکړه په احتمالي ډول به محبس ته واستوي. د روغتیایي چارواکو په وینا په افریقایي هیواد بورکینا فاسو کې ډینګو فیور یا د تورې تبې د اوبا له امله څه د پاسه 200 ناروغان مړ شوي دي او د نوو ناروغانو شمیر هر ورځ زیاتیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د خړو نړیوال پروګرام WFPY چې اروپایي ټولنې ورسره په افغانستان کې په لومړنیو ښوونځیو کې نږدې 2 میلیونو ماشومانو ته د تغذیه لپاره 10 میلیونو یورو مرسته کړې ده. دا اداره وایي چې په دې پیسو به په څلور ولایتونو کې د 2 کلونو په موده کې په یو شمېر لومړنیو ښوونځیو کې ماشومانو ته سباناری برابر کړي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نور الدین عزیزی په بیجینګ کې د چین د جمهور رئیس شی جینګ پینګ د یو کمربند یوې لارې د نوښت په دریم کانفرنس کې د ګډون وروسته د پنځشنبه په ورځ د رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې د چین څخه یې غوښتي چې اجازه دی ورکړي چې افغانستان هم د پاکستان چین د اقتصادي دالیز او یو کمربند او یوې لارې د نوښت برخه شي. عزیزی ویل چې حکومت به چین ته یو تخنیکي پلاوی واسي چې د پروتو خوندونو په اړه غور او تفاهم وکړي. خو هغه دا نوی چې هغه کوم خوندونه دي چې په دغه پروژه کې د افغانستان د شمولیت مخه نیولې ده. د چین پاکستان اقتصادي دالیز د دوه هیوادو ترمنځ یو پروژه ده چې بیجینګ پکې میلیاردونه ډالر پانګونه کوي، لوی لارې جوړوي، د برېښنا بندونه او دا ډول نور زیربنایي تاسیسات راغی. د چین پایتخت بیجینګ کې یو کمربند یوې لارې دریم د ورځنیا کنفرانس د اکتوبر په 18 او 19 د دوه ورځو لپاره جوړ شوی و. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې چین چې په ټول نړۍ کې پنګونه کوي بیا په افغانستان کې هم چین چې هر څه ته اړتیا لري افغانستان یې لري، لکه لیتی، مس او اوسپنه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایان اخوندزاده عبدالسلام جواد خبر اعلان ته ویلي چې د چین سره د طالبانو د حکومت تعامل په ځانګړي ډول یو کمربند یوې لارې د پروژې په برخه کې د دغه حکومت د اساسي پروګرامونو څخه یو پروګرام دی.
تعامل با چین در خصوص پروژه یک کمربند و یک جاده یکی از برنامه های اساسی امارت اسلامی بوده. خوشبختانه چین نیز علاقمند تشریک مساعی افغانستان در این خصوص است. پروژه یک کمربند و یک جاده یک پروژه تجارتی اقتصادی است که افغانستان به عنوان کوتاه‌ترین مسیر به کشورهای خلیج، خاورمیانه، کشورهای اروپایی و بالعکس میتواند نقش مثبت داشته باشد.
بلومبرگ رسانه هم سمود مخکی راپور ورکړی و چې طالبان حکومت له چین او پاکستان سره توافق کړی چې یو کمربند او یوې لارې پروژه د افغانستان سره ونخلي. طالبان حکومت په تیرو سبا دي دوه کلونو کې په افغانستان کې چینایانو د پنګولې جلبول لپاره ډېری هڅې کړې. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګولې د خولي د مدیره پلاوی غړي خاجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې چین په افغانستان کې په عمر پنګونه تر اوسه نه ده کړې. د نړیوال اړیکو یو کارپوه طارق فرهادي یو کمربند یوې لارې په نوښت کې د افغانستان ګډون دغه هیواد په ګټه بولي او وایي چې افغانستان باید په سیمه کې د رامنځته شوو فرصتونو څخه ګټه پورته کړي، ځکه چې د ښاغلي فرهادي په وینا د یوې خوا افغانستان طبیعي منابع لري او د بلې خوا د خپلو زیربناو د رغول لپاره دلری. نو که بل کوم هیواد چې افغانستان کې یوازې اقتصادي ګټو په لټه کې وي او نور اهداف نه لري، دا کارونه ترسره کړي ته یو ښه اقدام.
اما فعلا صادرات منابع متاسفانه شفاف نیست، قراردادها دیده نمیشه و ای هم سبب شمی است که افغانستان در
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټل چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4508 پیټل چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټکلونو لمخه د روانې میلادي میاشتې په اومه د هرات په ولایت کې د زلزلې او د همدې میاشتې تر 15 د زلزلې تکانونو شاوخوا 40,000 کسان اغیزمن کړي دي. د هرات په ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکي په دغو زلزلو کې د یو شمیر تاریخي آبداتو د زیانمنېدو خبر هم ورکړی دی. نور حال پر پورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای روانې میلادي میاشت په پیل کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې او له دغه زلزلې وروسته د زلزلې ټکانونو د روان اکتوبر میاشتې تر 14,400 کسان زیانمن کړي. په دې زلزله کې تر 0 پورې خلکو ژوند له لاسه ورکړي. زیانمن شوي خلک هغوی ته د مرستو له نه رسېدو شکایت کوي.
تا موقعی که بگم که انشالله دیگه خطر تیر شده مجبوریم ما میگه تیر کنیم بلیه ترس داریم و اگر خونیم هم نشستن نیه جا نشستن نیه همه شخ شخ شده از ترس هم ما خونه نمیریم هنم اینجا ما داخل 12 روز که ما داریم بنده هفته‌ها داریم تیر میکنیم اگه کمکی هم که میایه به ما رسیدگی نمیشه.
خود ملګرو ملتونو پرمختیایی اداره وای چې په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو سره د فوري بیا میشتیدو او بیا رغونې لپاره تر اوسه 1.5 میلیون ډالر مرسته کړي. یاد اداره وای د خلکو اړتیاوې ډېرې دي.
موږ ډېرې زیاتې ښځې او کوچنیان ولیدل چې د خیمو لاندې اوسېږي. د دې کلي او په ټول هرات کې د نورو کلو همدغه حالت دی. ژمی را روان دی او خلک سرپناه ته ډېره زیاته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د زیانمن شوو 90% ښځې او کوچنیان دي.
کنار از اگم بیدی در مره هم زفت کرده پس در مشینا کم را بیفت اما ارگون تز ار کرده مشینا هم ایتاب تشمه کرده ما هم به تیز ساده بده ار کرده این از زرزی مکشی، این از زرزی مکشی، این از زرزی مکشی 700-800 خوانم باشی تو من مورده باشی نسو زنده ار نکنی.
زلزله زپلی خلق در جمعی در اطلول و پردن دیخ مندی اول طالبان هم رسته کون که ایدارو چه خم رسته غاری
همو زمستون و تابستون سری ما همو نی لعاب داریم نی چیز داریم که باید گرم شدنی چیز داریم نی بخاری بخواد درکش نیست با میلی از هیچ کدومی نه که عدمتانه از همه تمام مردم همی تو ها او که در عربا میلی از اینجا از ولایت خودش کشید اصلا از ولایت ایران خودش کشیده او کسی که نه در عربا میلی همینجا با میلی غریبا در با در است تو بیا بخواد نون شویش نداره مردم نون چشتش نداره تبلکهش مریض است از کجا نیش
د هرات په ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په ورستوي زلزلو کې خلکو د سر او بال د ډیرو زیانونو د رسیدلو ترڅنګ تاریخي آبداتو ته هم زیان رسیدلی. طالبانو ویلي د نورو تاریخي آبداتو ترڅنګ د هرات ولایت جامع جومات هم په زلزله کې زیانمن شوی.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. متحده ایالاتو روان اونۍ پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې له مخیه د هغه هیواد د بې پیلوټ الوتکو او میزایلو پروګرامونه محدودیږي. دا واشنگتن دا اقدام د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو د حماس لبرز څخه د تهران د ملاتړ په خبرګون کې سوي دي. د بلې خوا په داسې حال کې چې د اسرائیلو جګړه زیاته سوي د کانګرس غړي له ایران او له حماس څخه د هغه هیواد د ملاتړ په وړاندې د اقدام پر څرنګوالي ویشل سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اسرائیلو کې د جګړې له پایل څخه څونه مخکې له ایران سره د بایدن د حکومت د بندیانو تبادله یو ځل بیا په کانګرس کې تر څار لاندې راغلی ده.
موږ پوهیږو چې ایران د حماس مالی ملاتړ کوي او دا د حیرانتیا وړ ده چې ولې دا حکومت د 6 میلیارد ډالرو د کنکل کېدو له رسمي پریکړې څخه ډډه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغو 6 میلیارد ډالرو ته به د ایران لاسرسی بند کړي چې اوس مهال په قطر کې دي خو د سنا طرحه دغو پیسو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي په هدف پر رسمي ډول د پالیسۍ د بدلیدو غوښتنه کوي. متحده ایالات ښکارا شواهد نه لري چې پر اسرائیل او د حماس په برید کې د ایران لاس لرل وخی، خو د کانګرس غړي د ایران پر اوږد مهاله ملاتړ اندېښمن دي.
د ایران او حماس اړیکې ښکارا دي، د یو لسی زراحي سټینګ دي. حماس د دغه ډول وسلو د سیستمونو لپاره چې کاروي منابع نه لري، یا د کارونو لپاره روزنه د ایران په شان د یو چا پرته نشي کېدی.
متحده ایالاتو د پنځو بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې هوکړه وکړه چې د ایران شپږ میلیارد ډالر شتمنۍ آزاده او قطر ته ولېږدوي. په داسې حال کې چې د دوه پیسو د بیا کنګل کېدو له طرحې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړي ملاتړ کوي. د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر بن کارلن امریکا غږ ته وویل پیسې ایران ته نه دي لېږدول شوي.
د دغو پیسو لپاره وړاندیزونه نه دي شوي، بنا نه دي آزاد شوي. کارله د بایډن حکومت سره خبرې وکړم چې اوسنۍ وضعیت وګورم.
د سنا نور دیموکرات غړي استدلال کوي چې دا پیسې سیمې ته د امریکا د پاملرنې په اړه یو قوي پیغام استوي.
د مسلې ته ډېره پاملرنه وشوه چې دا پیسې باید ځانګړي شي، څو یوازې د بشري موخو لپاره وکارول شي. زه د درملو، روغتیایي وسایلو، وړو او کرنیزو محصولاتو په اړه خبرې کوم. راځئ په یاد ولرو، سمه ده چې موږ په ایران کې له آیات الله د ایران لپاره او د ایران له سپاهي پاسداران سره دښمني لرو، خو هلته ایرانیان موجود دي چې ستونزې لري.
خو جمهور غوښتونکي سناتور تد کروز امریکا غږ ته ویلي دا شپږ میلیارد ډالر له ایران سره د جنجال د کمیدو په اړه د بایدن د حکومت د لوی پروګرام یوه برخه ده.
د جو بایدن په وخت کې شاوخوا سل میلیارد ډالر ایران ته رسیدلي. بناءً بیل شکه شپږ میلیارد ډالر باید کنګل وي، اما باید هغه لس میلیارد ډالر چې د بایدن حکومت درې اونۍ مخکې ایران ته آزاد کړي، پر دې سربیره باید هغه اتیا میلیارد ډالر چې د تیلو ګټه نن ورځ رسیدلې باید کنګل شي.
کروز او یو شمېر نور جمهور غوښتونکي سناتوران وایي د اسرائیل لپاره د امریکا نومان سفیر جاک لو باید د ایران د 2015 کال په اټومي قرارداد کې د وندې لامل له نوماندۍ څخه ګوښه شي.
ایران د سیمې د ثبات او د اسرائیل د موجودیت لپاره ګواښ دی. که تایید شم، زه به اتومي وسلو ته د ایران د لاسرسي او له اوسني کړکېچ څخه د ګټې اخیستنې په اړه چې هر څوک یې فکر کوي د ولسمشر بایډن د خبرداري ملاتړ وکړم.
جمهور غوښتونکي سناتوران په پام کې لري چې د جاکلو د نوماندۍ مخه ونیسي، کوم چې په نږدې راتلونکي کې د تایید لپاره د سنا عمومي رایې اخیستنې ته وړاندې کیږي. سمی الله جلالزای، امریکا راګ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او د مصر له لارې غزې ته د بشري مرستو لارې داخل سوې. د لارې د رفی سرحدي دروازې له لارې غزې تړانګې ته داخل سوې دي. د بلې خوا په غزه تړانګې کې د واکمنې حماس ډلې د جمعې په ورځ وویل چې د اکتوبر په اوومه نیټه پر اسرائیل باندې د برید په ترڅ کې د شاوخوا 200 یرغمل سوو له ډلې څخه یې دوه امریکایان خوشی کړي دي. نور تفصیل پر پورت کووري.
د اسرائیل او حماس ترمنځ تر شخړ څو ورځې وروسته د مصر رفح سرحدي لار څخه د بشري مرستو لارې غزې ته داخله شوې. د رفح سرحدي لار غزې ترنګ ته د بشري مرستو د رسولو اساسي لار ده چې اسرائیل پر کنټرول نه لري، او هدف 2.3 میلیون کسان ته د بشري مرستو رسول دي.
د ملګرو ملتونو په همکارۍ د فلسطینیانو سره میاشت مرستو شل لارې ترلاسه کولو لپاره راغلي ده. د فلسطینیانو د سره میاشتې د کار ظرفیت د ملګرو ملتونو په همغږۍ له داوطلبانو او زیاتو موټرونو سره لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د جمعې په ورځ د رفح سرحد څخه د لیدنې پر مهال د غزې ترنګ ته د ژر تر ژره بشري مرستو رسولو غوښتنه وکړه.
دا یوازې لارې نه دی بلکې د ژغورنې وسیله ده. دا د غزې تړانګې د اوسیدونکو لپاره د ژوند او مرګ ترمنځ توپیر دی.
بلخوا په غزې کې واکمن حماس ډلې د جمعې پورز اول چې د اکتوبر په ومه پر اسرائیل باندې د بریټ پترس کې د شاوخوا 200 يرغمل شوی لډل څخه دوه امریکایان خوشی کړی دي. حماس پی ویلامی کې چې په ټلګرام کې خبره کړې ویلي د قطري چرواکو د هڅو په جواب کې د عزالدین الاقسام لوا دوه امریکایي ادبا مور او لور د بشر دوستانه دلایلو لعمله خوشی کړی.
دو امریکایي ادبا چې د اکتوبر د اوومې رئیس حماس نیولی وو اوس خوشی شوی دی. دا دو امریکایان اوس په خوندي ډول په اسرائیلو کې د اسرائیلي چارواکو سره دي. توقع لرو چې د امریکا د سفارت یو ډله به ډیر ژر وګوري.
د اسرائیل د پاوز په بیان کې ویل شوی د يرغمل شوی کسانو اکثریت ژوند دي. د وژل شوی کسانو جسدونه هم د غزې ترانګې ته وړل شوی دي. په ورته وخت کې په واشنگټن ډي سي کې د غزې ترانګې د اوسیدونکو په ملاتړ اعتراض غونډه وشوه. د غونډه ته د کانګرس ځینو غړو هم وینا وکړه.
جنگی جنایتونه کیږي. د جنگی جنایتونو جواب جنگی جنایتونه نه دي. که غواړي چې دا وضعیت پای ته ورسیږي باید رښتینی اوسئ. رښتیا وایونکي اوسئ او رښتیا وایئ. موند ته تاریخوالی پای ته رسیدل غواړو. موږ غواړو چې همدا اوس اوربند شي. همدا اوس اوربند.
په دې اعتراض غونډه کې د واشنگټن ډي سي په ګډون د غنو ایالتونو څخه اوسیدونکو ګډون کړي وو او ټولو په یو خلا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کوله.
موږ سم د ستي اوربند غواړو. خدا د ستونزې د حل لار نه ده. د ستونزې د حل لار دا ده چې فلسطین باید په رسمي توګه پیژندل شي او اسرائیل نړیوال قوانین مات نه کړي.
سم د ستي باید اوربند ټینګ شي. لینی مایز خزيات وګړي ما شومان دي. دا په بش پړتګه غیر انساني کار دي. ټول هغه څه چې ورته اړتیا ده باید تاسو انسان اوسئ. بس همدا.
په واشنگټن ډي سي کې د مسلمانانو چې د امریکا د متحده ایالاتو لګنو ایالتونو څخه دلته راغلي وو. دلته په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د متحده ایالاتو د چارواکو په ځانګړي توګه د کانګرس نه لوی غوښتنه دا و چې په غزا کې جګړه پای ته ورسیږي او په بیړني توګه اوربند اعلان شي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگټن ډي سي.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکيبي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنې خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنه پښتو خبرونه په 2040.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راس خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
وای دو مرغی په یو تیګه وژنه، د دې معنا دا ده چې دوه نتیجې په یو ځانګړي اقدام سره لاسته راوړي، چې وای په خبرونو کې فکر درازي چې امریکا له ایران د څه باندې 1,000,000 لګل شوی مهمات ضبط کړل چې د اوکراین وسلوالو قواو ته واستول. لومړی په خپل د ضبط شوو مهماتو معنا دا ده چې په خپل د قاچاق شوو مهماتو لپاره اصلا د ایران د رژیم د ناو وړه هدف شندولو. دوهم، ایران ډرون استوی چې د روسي سره د اوکرانانو په وژلو کې مرسته وکړي. اوس د ایران مهمات له روسي نه د اوکرانانو په دفاع کې به مرسته وکړي. امریکا د اکتوبر د میاشت په سر کې اوکراین ته د مهماتو د ساتنځي د انتقال اعلان وکړ. د عدلی وزارت په ویل کې شو وینا کې څرګنده کړه چې د امریکا د بحري قواو مرکزی قومندانۍ لخوا د 2023 کال د دسمبر په میاشت کې دغه ساتنځي ضبط شوی و. دا له ایران د عربي سمندرګي په لار کې بیل بیرغه کشتۍ نه نیول شوی و او یمن ته روانه و. د ایران د صفای انقلاب په شمول هغه ډلو چې بندیزونه ور باندې لګول شوی دي، د امنیت شورا دوه یو شپږ له پریکړنه په سرغړاونې سره په مستقیمه توګه د حوثیانو ملاتړ کوي. امریکا د آی آر جی سی په خلاف د عادي وزارت د ملکی ضبطونې د داو للارې د 2023 کال د جولای په میاشت کې د مهماتو څختم توپ لاسته راوړ. عمومي څارنوال امریک ګارلند په یو لیکل شوی وینا کې ویل د دغو وسلو په انتقال سره د یو استبدادي رژیم په خلاف د عدلي د وزارت د ضبطونې اقدامات اوس په مستقیمه توګه د اوکراین د خلکو ملاتړ کوي چې د بل استبدادي رژیم په خلاف مبارزه وکړي. امریکا په دې باره کې څرګنده ده چې دا به ټول هغه ضروري شیان وکړي چې د اوکراین سره مرسته وکړي چې د جنگ په ډګر کې کامیاب شي او د روسیې له بې رحمه ارغل نه خپل خلک وژغوري. د بارانیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه د نظامي مرستې یو نوی کڅوړه اعلان کړه، 200 میلیونه ډالر برابروي او د اوکران لپاره د مخه کمښت له مخې د وسلو ارزښت ته اجازه ورکوي. روسیې د غیر غل پیل کړه او له اوکران د خپل قواو په ستلو سره به هر وخت پاتې ورسېږي. او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په یو لیکل شوی وینا کې څرګنده کړه د روسیې د بې رحمه حملو په ودرولو سره دغه جنگ به پای ته ورسیږي. تر څو پورې چې دا کار سرته رسول کیږي، امریکا به د څه باندې 500 هیوادونو سره د اوکراین سره د ودرېدو ته دوام ورکړي او د کانګرس سره به کار کولو ته دوام ورکړي چې د اوکراین سره په مرسته کولو سره چې د خپلو امنیتي ګټو ته دوام ورکړي چې خپل راتلونکي خوندي کړي. دا سه وراتلونکي چې د دې خلک به برابر کړي او په غزیدونکو او د کوونکو دیموکراسي کې به په محبوس توګه ژوند وکړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غ اکثر مخالفت د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.